احمد شي بریم دا سجره رو د دې سات خبرونه کې مو هر کله کاوه تاکل شویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشبل سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. یوناما په فیسبوک باندې لیکلی دی چې روزا او تنبایو وا په درې میاشتې نه راپور د دوشنبه پورس د کابل پر وخت ماشم ونیمه بجې په نیویارک کې امنیت شورا ته وړاندې کړی. یوناما د روان میلادي کال د لومړی او درې میاشتو پر راپور کې دې ته اشاره درلودې چې دا بنسټ په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کېدو ته توجه زیات کړي. یوناما په خپل مخکنی درې میاشتنی راپور کې په ځانګړي ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو ته اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا ډول سزاګانې چې له بشري حقونو څخه سرغړونې دي زیات شوې دي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر وایي له روسیې سره د ځینو خوراکي موادو د واردولو په اړه خبرې روانې دي ځکه چې د ایران جګړې ته اندېښنې شته. عطاءالله عمری رویټرز اژانس د جمعې پر ورځ په سن پیټرزبورګ کې د روسیې د اقتصادي غونډې ترڅنګ وویل موږ په یو شمېر داسې خوراکي موادو تکیه کوو چې له ایران څخه واردې شي او که چېرته هلته ستونزې پیدا شي نو بې له شکه پر افغانستان به یې اغېز وي. عمری زیاته کړه چې له روسیې څخه غنم غواړو. د عمری په مشرۍ د طالبانو پلاوی څلور ورځې مخکې د روسیې په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون لپاره سن پیټرزبورګ ته ولاړ. په دې نړیوال کانفرنس کې چې نن پای ته رسیږي د نړۍ د شاوخوا 1340 هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. یوې نړیوالې مرستندویه مؤسسې خبر ورکړ چې هر ورځ له ایرانه د هرات د اسلام قلعه بندر له لارې شاوخوا 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستنیږي چې یو اصلي دلیل یې د اسرایل او ایران جګړه ده. د افغانستان لپاره د ورلد ویژن نړیوال مؤسسې د اداري اړیکو د برخې رئیس مارک کالډر پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل ډیری خلک د خوړو او سرپناه موندلو لپاره بیرته افغانستان ته ځي خو دوی هغه هیواد ته ستنې شي چې پکې لومړني خدمات په بحراني وضعیت کې دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د تیرو نهو ورځو په ترڅ کې چې د ایران او اسرائیل جګړه پیل شوې ده له ایران سره پر پوله له نورو لارو څومره افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ورلد ویژن نړیوالې مرستندویه مؤسسې په وینا د کال له پیله تر اوسه نږدې 15,000 افغان کډوال له ایرانه په زوره ایستل شوي دي. د اسرائیل پوځنن وویل چې د ایران د توغندیو د زیرمو او د هغوی د توغولو پر ځایونو د هوایي بریدونو نوې څپه پیل شوې ده. تر دې اعلان څو ساعته مخکې رویټرز اژانس راپور ورکړ چې د اسرائیل پوځ د ایران څخه اسرائیل ته توغندي توغولې دي. اسرائیل او ایران په تیرو نهو ورځو کې د یو بل په خاوره کې ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار نن وویل چې د دوی په سلګونو اټومي او نظامی اهدافو باندې بریدونه چې لوړ پوړي ایراني قومندانان او اټومي ساينس پوهان یې ووشل د پام وړ پایلې درلودې. د اوکران پر ساحلي شار او دي سباندي د روسي د بي پيلوټ الوتکو د بريد لامل لشتر لشه یو تن وشل شوی او ديار لستنه نور د شغورنې د کارکونکو په شمول ټپین شوی دي. د اوکران هوایي ځواکونه وای چې روسي په شپږ اتیا درون الوتکو باندې د جمعي پورس پر او دي سشار بريد وکړ چې له دې ډلې اویا الوتکې د اوکران دفاعي سیستم شنډ کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د روسي ورسوي بريدونو ته د وحشي عمدي تاکتیکونو نوم ورکړ. شغل زلنسکی به روز روز تر دې د خبري وکړي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ادعا وکړه چې د اوکران د جګړې د پایتر سیدو لپاره چمتو دی چې یو حل لار عمومي او د اوکران د ولسمشر سره وشخي شي. په دې ترڅ کې د روسي دفاع وزارت وایي د جون د شلمې په لومړیو کې یعنی د جمعې په سهار د دوی هوایي مدافع ځواکونو لښته لشه د اوکران یو شپېته بي پيلوټه الوتکې چې د مسکو په شمول د روسي لور ته استول شوی وي لمنځه وړي دي. اوسه جرادو په انټرنیټ کې پاسه jirado.com کې اوري. په پاکستان کې شمیر افغان کډوال غواړي چې د اوسېدو وخت ورته تمدید کړي.
کنن یک سبا یوسف سره څو وخت ورکړي چې د خلک د خپل معاملې قرضونه دي په کاروبار د هغه مسایل چې حل کړي دوی په ځان څو وخت ورکړي او بیا د سیمه چې نور هو ځي په قرار
دا هغه کډوال دي چې د پی او آر کارتونه لري او د استلو ضرب العجل ته څه باندې اونۍ وخت پاتې دی. په ایران کې مو هم د افغان کډوالو لوسیت خبرو د ایران او د اسرائیل د جګړې تازه حال هم درکو او په دې خبرونه کې مو د افغانستان پلازمینه ته ورولو. په دغه له شوره ډک ښار کې د مځکې لاندې اوبه دومره کمې شوي دي که احتیاط ونه شي دا ښار له دې شوره وځي. د افغان نجونو او ښځو لپاره یوه آنلاین مجله اقرا یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې د مسؤول مدیر فتانه ژوند څرګندونې لرو.
هدف مو د افغان ښځو غږ ته انعکاس کول او د هغو غږ اوچتول تر نورو رسول و او څو د افغان ښځو وخت ضایع نه سي ځکه چې دوی له تعلیم نه راګرځول سوي وي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موده سمدستي تمدید کړي. پی او آر هغه کارت دی چې د پاکستان د نوملیکنې د ادارې یا نادرا او د ملګرو ملتو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له لورې افغانانو ته ورکړل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان تازه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي که د دې کارتونو لرونکي کډوال بیرته افغانستان ته تګ ته اړ شي د بشري حقونو له جدي نقص سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د پاکستان له حکومت غواړي چې د جون تر اخیره ورته ټاکل شوی ضرب العجل وغځوي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده د روانې میاشتې په پای کې پای ته رسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراخ ډول د دوی د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د جمعې په ورځ د جون په 9 د پاکستان حکومت وغوښتل چې سمدستي د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرني کډوالو جبري اخراج لغوه کړي. یا سازمان زیاته کړې که چیرې د پی او آر کارت لرونکي افغانان افغانستان ته بیرته ستنېدو ته اړ شي نو دوی به د بشري حقونو د سرغړونو له جدي ګواښ لکه له قضا پرته اعدام او شکنجه د بشریت پر ضد جنایتونه او جنسیتي ځورونې سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د روان 21 کال د جون 10 نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې. خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا دا به وغځول شي که نه. په پاکستان کې د پی او آر کارت درلودونکي یو شمېر افغانان هم د دې هیواد له حکومت غواړي چې د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي. په پېښور کې یو افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل
وختونه موده ده که نه چې موږ سره د درهم معامله داسې وشي چې بشره په بېزتې مو نه شړي باقي نو موږ ملک ته خوري که نن کې سبا یوسف سلک څه وخت ورکړي چې دا خلک دا په خپل معاملې قرضونه دي کاروبار ده دغه مسایل چې حل کړي دوی په لږ څه وخت ورکړي او بیا داسې وایي چې یاره نور ځای په کراره او په خوشحالۍ.
د پی او آر کارت درلودونکی یو بل افغان اسلم خان هم وایي
ډېر انتهایي پریشانۍ سره افغانان دي او صحیح ده بالکل زوت موږ ته داسې زمینه برابره کړي چې هغه خواته د افغان ماجون نه هلته سرپناه لري نه دلته اوس 40 کاله دغه دي په کومه طریقه ځي چې ورسره پرېږدي نه پرېږدي غونډ مالونه لري غویان لري غواوې لري موټرې لري کاروبارونه دلته دي پیسې دلته دي صابون دلته دي نو دوی اوس په یو ورځ باندې موږ باندې غونډ جده کړي زموږ د صابون او د کاروبارونه د خو تباه او برباد
د یادونې د مخکې بیا یو شمېر افغان کډوال چې افغان پاکستان ته ستنه شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان پولیسو د ناسم او له سپکاوي ډک چلند په اړه شکایتونه درلودل. دوی ویلي وو چې په ځینو مواردو کې انور ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل وسایل او شتمنۍ له پاکستانه وباسي. د پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د ثبت کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیژندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیژندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې یا نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا UNHCR په همکارۍ افغان کډوالو ته صادر شوی دی. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د بی اسنادو افغان کډوالو ایستل پیل کړل خو دا پروسه وروسته له هغه ګړندۍ شوه چې د پاکستان حکومت د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته د افغان تابعیت کارت یا ECC لرو کو دې ستلو اعلان وکړ. په وروستیو ورځو کې د پاکستان تر څنګ ایران هم له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنرۍ یا UNHCR ویلي چې په اپریل او مې میاشتو کې شاوخوا 500,000 کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي.
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو د ایستلو ضرب العجل ته څه باندې اونۍ وخت پاتې دی. لومړی چل پی او آر کارتونه په پاکستان کې د یونیسیآر په همکارۍ په 2008 او 2009 کلونو کې صادر شول. ایران ته به مخه کړو. د ایران په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای په دې هیواد کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي او د اسرایل او امریکا له خبرداریو سره سره دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له دې ښاره ووسي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرایلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې ښاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخت او اندېښنو نامنه یې په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشه افغان کډوال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي له تېرې شپې راهیسې افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نورو ښارونو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډېر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم ښار کې بند پاتې دي له هغه ځایه نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا ادعا هم کړې چې له دې ښاره د وتلو د حد سي پر مهال د ایراني پولیسو له لوري وهل شوي هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلی. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو ته له یوه ښاره بل ته د وتلو اجازه ورکوي او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسؤلیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې د افغانانو نقصان کړی افغانان پاتې په تهران کې دغه نن سحر سلباسه 5 بجې ما پسې یو ملګري زنګ والو ماته ویل چې راځم دفترې کفالت ته چې ونه شو نو دغه موضوع ډېر جدي ده. زه خپل بند پاتې مریض یم عملیات مې کړی دی. ډېری افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد 100 نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسا عمرزاد ازادي راډیو ته وویل د پاسپورت او ویزې په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه څه له امله چې امنیتي ګواښونه بلل کېږي له تهرانه د وتلو اجازه نه ورکول کېږي.
مهاجرینې که د تهران هست مهاجرینې
په تهران کې میشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولی شي له دې ښاره ووځي او یوې امنیتي سیمې ته لاړ شي. خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کېږي له دې ښاره ووځي آن موټر یې نه انتقالوي چې دا ډېره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تلو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په ایران د اسرایلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسېدونکی و د پلار په خبره یې 6 میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د 3 شنبې په ورځ د جون په 14 وژل شوی او ورسره 3 نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری په تهران کې د اسرایلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسېدونکو څخه وغوښتل چې سمدلاسه له دې ښاره ووځي. له دې وړاندې اسرایلو هم د تهران اوسېدونکو ته ورته خبرداری ورکړې وو.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نن د اسرائیل او ایران د جګړې نهمه ده. ایران او اسرائیل نن سهار وختي تازه بریدونه سره تبادله کړل. یوه ورځ وروسته له هغه چې تهران وویل چې د ګواښ په حالت کې به د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې ونه کړي او اروپا هڅه وکړه چې د سولې خبرې ژوندۍ وساتي. په اسرائیل کې د سهار له 2:30 بجو لږ وروسته د اسرائیل پوځ د ایران څخه د توغندیو د راتلو خبرداری ورکړ چې د مرکزي اسرائیل په جنوب برخو کې په شمول د تل ابیب او همدارنګه د اسرائیل تر اشغال لاندې لویدیځې غاړې کې د هوایي برید ته خطر زنګونه وشنګېدل. د اسرائیل پوځ وویل چې په ورته وخت کې اسرائیل په ایران کې د توغندیو د زیرمو او د توغندیو د توغولو مرکزونه په نقشه کړي دي. د اسرائیل پوځ په اکسپانه کې لیکلي دي چې دا هوایي حملې د ایران په مرکزي سیمو کې روانې دي. د اسرائیل یو پوځي چارواکي وویل چې ایران 5 بالستیک توغندي توغولي دي او د توغندیو د اغیزو سمدستي نقشې نشاني نه دي لیدل شوي. پرون هم ایران پر اسرائیل پراخ بریدونه وکړل او په همدې ورځ د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر په ګډون د سویس په جنوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره غونډه وکړه. تر دې خبرو وروسته چې 2 ساعته یې دوام وکړ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لامی وویل چې هغه له ایران سره د روانو خبرو اترو دوام ته سترګې په لاره دی. په داسې حال کې چې خبرې اترې پرته له کوم پرمختګه پای ته ورسېدې. اروپایي اتحادیې وروسته په یو بیان کې وویل چې وزیرانو خپل نظر څرګند کړ چې ټولې خواوې باید د داسې